د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت د نورنګ خلکو نن د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد پرلت دوام لري او د ناټو عمومي منشي ویلي اوکراین که څه هم د خاورې په بیرته نیولو کې نه دی بریالی سوی خو بیا یې هم روسیه ته درانه زیانونه اړولي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په نورنګ تحصیل کې خلکو نن د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې احتجاج تابعیا د نورنګ امن کمیټې کړې وه. د یاد کمیټې او مشر ملک علي سرور خان مشال رډیو ته وویل د دوی په سیمه کې غلاوي او له خلکو د موټر سایکل او موبایل اخیستل له پخوا روان وو خو اوس وژنې پیل شوي دي.
تقریبا په درې هفتو کې 15 مړي وشول. بالکل معلوم دا وته ټارګټ کینګ یې بوله سټیټ پلان یې بوله دا هلا سٹارټ دی بده چې موږ د امن اکشن کمیټې جوړ شو په نورنګ تحصیل په سبا نه چې په هغه کې د ټولو پټو سیاسي فرسان دي قانوني مشران دي.
نموړي ویل چې له ځای نظامي سره یې خبرې سوې دي او هغوی د امن لپاره د لاسختو ګامونو اخیستو ډاډ ورکړی دی. د نورنګ مرستیال کمشنر ګورالی مشال رادیو ته ویل چې د مظاهره چانو غوښتنې پر ځای وي او دوی د پوره کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې پر اف سي ځواک په پرونی ځانمرګې برید کې دوه عام کسان وژل سوي او د درو سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل سوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې دا برید د حافظ ګلبادر وسلولې ډلې یو ځانمرګې کړی و چې وروسته یې د دوی په وینا پیژندګلوي د یو افغان شاري په توګه سوې ده. په شمالي وزیرستان کې فعال حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده خو په دې اړه لا څه نه دي ویلي چې برید کوونکی د کوم ځای و. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجي پرلت په ملاتړ کې مظاهرې سوي دي چې تور پورې کوي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لا درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وژلي دي. د بلوڅانو د یووالي شورا بلوڅ یکجهتي کونسل لخوا پرون په کراچۍ، لاهور، هب او کوټه کې سلګونه خلکو مظاهرې وکړې او پر حکومت یې غږ وکړ چې د لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وژل کېدو مخه ونیسي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر پر 23 د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره په بیان کې داوه وکړه چې د نشتی پر مهال یا وسلوال وژلې دي خو له دې وروسته بلوس فعالانو داوه وکړه چې په وژل سویو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لا درکو. د اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اورول سوی سزا پر ضد د روان مقدمو اوریدنه د نومبر تر 9 ځنډولې ده. د نواز شریف لخوا د ایون فیلډ اپارټمنټونو او العزیز یمل په مقدمو کې هغه ته د اورول سوی سزا خلاف درخواستونه ورکړي دي. د اسلام آباد های کورټ ججانو نن د دې درخواستونو په اړه اوریدنه وکړه. نواز شریف هم په دې اوریدنه کې شریکو. د دلیلونو تر اوریدو وروسته عدالت امر وکړ چې راتلونکي اوریدنه به د نومبر پر 9 ترسره کیږي. نواز شریف ته په 2013 کال کې د ایون فیلډ اپارټمنټونو په مقدمه کې 10 او د العزیز یامل په مقدمه کې 10 د بند سزا اورول سوی وه. د ناټو مومی منشي ین ستونتلبرګ ویلي اوکراین که څه هم د خاورې په بیرته نیولو کې نه دی بریالی سوی خو بیا یې هم روسیه ته د درانه زیان رسول جاری ساتلی دی. نوموړي د نومبر پر 18 ویلي ناټو بالکل غواړي چې اوکراین دومره مځکه بیرته آزاده کړي څومره چې ممکنه وي خو د ده په وینا که څه هم د جګړې کرښه نه ده خوځېدلې خو بیا هم اوکراینیان په دې توانېدلي دي چې د ده په خبره روسیې یرغلګرو ته درانه زیانونه واړوي. دا په داسې حال کې دا چې د اوکراین لوړپوړي جنرال ویلي چې له روسیې سره شخړه په یو بې نتیجې حالت کې ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تر څنګ به نور هم واورئ. تحریک انصاف وای په سواد کې یا پولیسو ګڼ شمیر غړي او مشران نیولې دي کوم چې د دوی په وینا له دې ګوند سره زیاتای دي.
زمونږ سره په یو کمره کې اور جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد پرلت نن هم روان دی. بلوچ فعالان تور پوری کوي چې پولیسو په دې وروستیو کې په جالي مقابلو کې د بلوچستانو وجنې لا زیاتې کړې دي.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے گئے.
د خیبر پښتونخوا په مومندو کې خلک وایي پر قدرتي زیرمو د شخړو له کبله دوی په نورو سیمو کې پر مزدوري مجبور دي.
چې د مدنیاتو د بندي سره او د تنازعاتو سره زمنګ خلک زی او کته خرونو کې په لاور په پیندای په پیښور کې نینی خرڅي توکو د پوري مزدوري کوي.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غل مشال ریډیو خاوري اوردونکو راځو د ریپورتونو پر لور. ل دیر ورسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن سوی چې په غبرګون کې یا پولیسو یو شمیر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ضلع کې د دفاعي سلسلو سلوشتم لګېدو باوجود تحریک انصاف غونډه کړې چې د دوی په وینا دا د قانون خلاف ورزي ده. خو د تحریک انصاف ځایي مشران وایي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر 15 په دیر کې د کنونشن یا غونډې کړې بچي په وینا یا پولیسو یا د مخنیوي هڅه کړې وه. له سواته د مشال رېډي خبريال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتی څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په 26 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د ایډیکیټ ټیسټ لپاره د په 144 لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړې، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګاري متاثره کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق 2 تنان نیولی، په ګڼ شمیر تنانې مقدمه درج کړې ده، بعض کسان پټ شوي دي. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو او ورته د پارټۍ په شرانو ویناګانې وکړې. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی په دغه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه دا کنونشن ختم شو او د غراوان شو کارکونان نو په دو باندې په ځینه کبندیانې وشوي. د 40 نه 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې په هغه کې محمد خان دی، دسی اشرف خان دی، رشید الرحمن دی، ویلیج ناظم. خو ښه طریقه دا وشوه چې زمونږ کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل زونو ته ورسېدل. او الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې اکولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسی ټولو جماعتونو ته دي ورکړی شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اور جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې لیکلی شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو کاڼي ورولي. وروسته پولیسو د پارټۍ بعض مشرانو نیولو لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو پرلت نن هم دوام لري چې داوا کوي د پولیسو ترګري ضد ځواک لادرکه بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالي پولیس مقابلو کې وژني. د دوی د پرلت په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د لادرکه بلوچستان وژنې دي ودرول سي او د هغو کسانو پر ضد د مقدمه درج سي چې د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یا لادرکه کسان وژلي وو. د مشال رېډي خبريال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د لادرکه بلوچستانو د یووالي کمیټۍ بلوچ یک جهتی کمیټۍ پرون د نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټا، تربت، هب، لاهور، کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د بلوچستان په هب کې ترسره شوې احتجاجي مظاهره کې د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو، مدني فعالانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د هب خار په مرکزی لاره لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د بلوچ چهتی کمیټۍ غړي عبدالوهاب بلوچ ویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو څو ورځې وړاندې په جالي مقابله کې لادرکه بلوچیان وجلی دي او بیا یې ولا د عملیاتو مقابلې نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
دی وای په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالي مقابلې شوې دي. د تربت په پیښه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مودې راهسې روکو. سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړی دي هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلې شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې وجنی هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو خارونو کې احتجاجي مظاهرې او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په 13مه د بلوچستان د پولیسو د ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او داوای کړي وه چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې د نښتې په مهال وجلې شوي دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړې په تربت کې د عدالت ودانې مخې ته خو دی او د 15 ورځو راهسې په احتجاجي پرلت ناستی. ناز بی بی چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینه سره د تیرو 15 ورځو راهسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نوموړي د نومبر په 16مه ماسخوتن خبري غونډې ته وویل حکومت لخوا د مذاکرات لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپل غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ٹی ڈی اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وای د سی ٹی ڈی پولیس دی خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ٹی ڈی جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی د مونږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ ته بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجنه کې ککړو سی ٹی ڈی پولیسو پر ضد دی مقدمه درج کړی شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړې خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور، کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستانو کورنو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ چې د نومبر په 19مه اسلام آباد های کورټ د لادرکه بلوچستانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په 15مه د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یو اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرکه کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د القادر ٹرسٹ مقدمه اوریدنه پر 8 نومبر په اډیاله زندان کې وکړه. د اوریدنی پر مهال د احتساب بیرو وکیل د عمران خان د جسمانی ریمانډ درخواست وکړ، خو عدالت هغه رد کړ او د په جوډیشل ریمانډ په زندان کې د ساتلو امر وکړ. تر دې وړاندې د جسمانی ریمانډ په وخت د نیب بیلابیلو چارواکو د عمران خان اوږدې پښتنې کړې وي. نور تفصیل د راشد خټک رپورټ کې.
عمران خان د 15 نومبر را سي نیپ ته په جسمانی ریمانډ ورکړل شوی وو، خو هغه له دینه وړاندې هم په نورو کیسونو کې پاډیاله جیل کې بندي وو، ځکه د نیب افسران د تفتیش لپاره هلته ورتلل. په 16 نومبر د نیب څلور بیلابیلو ټیمونو د عمران خان نه تر 11 ګنټو زیات وخت پورې پوښتنې کړې وې. په 20 نومبر د کیس اوریدنې نه پس ته ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل،
تو ابھی ان کا جو ہے یہ بیل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں.
اس در ریمانڈ جوڈیشل شو نو دے ضمانت پر ہم درخواست ور کولے شی تر سو پر چدا خبر دا چدا کیس تد پر سمرا خطرناک تے نو خغا پ عدالتوں کے ثبوتوں پیش کولو نہ پس پتہ لگی. عمران خان تور دے چ بحریا ٹاؤن مالک ملک ریاست تے 50 بلین روپے غیر قانونی گٹا رسولے دا، او پ بدل کے دا خغا نہ دا القادر یونیورسٹی دا پر ازمکا اخستے دا. احتساب بیرو وای چې په برتانیا کې د ملک ریاض زبل شوی یو سل سرویخت میلیونه پونډه په پاکستان په خزانه کې جمع کولو لپاره رالیږل شوی وو، خو عمران خان د خپلې کابینې نه خفیه منظوري واخیسته او دا پیسې په هغه اکاونټ کې جمع کړې چې د سپریم کورټ په حکم په بحریا ټاون په کراچۍ کې د غیر قانوني ځمکو نیولو په تور د جرمنۍ جمع کولو لپاره ځانګړې شوی وو. ډېر قانون پوهان دا یو کمزورې کیس ګڼي او وای چې په عمران خان تر دې ډیر خطرناک کې سونه هم شته، خو حکومت او نورې ادارې هغه په مخ نه بیایي. او کوټه کې قانون پوه همایون کسی ایڈوکیټ په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل کیس چې دی هغه د فورن فنډینګ کیس دی، د پارټۍ غکنه هغه کیس په مخ نه وړي. نو دوی سره پوي جلد عمران خان هم تو سہولتونه په جیل کې ټوله خست دي، د جیم سہولت دی، د خوراک سہولت دی، هر څه چې دی دته ایون نتفلیکس وغیرہ سہولت یې لام وای ور کړی، نو د کور رنګ ماحول یې ور کړی دی. مطلب نو دا سي اشکاری چې دا پروجیکټ دوی د مکمل توګه ختمول نه غواړي، نو مستقبل د پاره یو د سیبرته یو وینډو خلاص په شو دل غواړي، ځکه دا سي پولیټیکلی موټیویټډ او کمزور کې سونه په سیرا خست دي.
البته ځنه نور کون په هان په دې نظر دي چې حکومت او حکومتي درې ټول کې سونه په یو وخت فیصله کول نه غواړي، ځکه چې دوی تر ډیر وخت پر عمران خان په زندان کې ساتل غواړي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه په دې حکله د مشال رډیو پختنه داسې ځواب کړه،
فارن فنډینګ کیس الریډی ټرایل په الیکشن کمیشن کې کنکلوډ شوی دی، د دې خلاف فنډینګ راغلی دی، خو هغه فنډینګ چیلنج شوی دی بیفور دی های کورټ، دا غلطه کې پینډینګ دی. زما خپل ویو دا به حیثیت وکیل چې ګورنمنت یا د ګورنمنت په شاچ کې مېداري دی، هغه کوشش دا کیږي دا په یوزې نه کوي، د سټپ بای سټپ ون بای ون کوي، چې فرض کړه یو نه خلاصيږي چې بیا بل کې راګیر کو، کده بل نه خلاصيږي چې بیا بل کې راګیر کو، دا دي ځکه په دغه طریقه راوړي دي. نو تاسو خبره چې کوم د فارن فنډینګ کیس ته هغه اخر کې بیا راوځي کی دي شي د ټول لکه د فرض کوم دي باغی کې دارا شي چې بيد درا پارٹی بین کې د الیکشن کیسه دي شرست.
عمران خان په دغه لګیدلی تورن ردوي او وای چې القادر یونیورسيټي د خلکو د ګټې او د روحانيت او تصوف د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده، چې د بحریا ټاون مالک ویډیاز مکور کړی ده. د دې دا هم کوي چې د برتانیا نه راغلي پیسې د ټولې کابینې په خوخه د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړې دي، ځکه چې هغه هم حکومتي اکاونټ وو او شخصي نه وو. د یادونه وړ ده چې سپریم کورټ په 13 نومبر د رجسټر د اکاونټ نه هغه پیسې مرکزی حکومت ته انتقالولو حکم هم کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په مند کې د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي د سیمې ځینو کاروباریانو د دې غرونو ټیکې یا لیزونه اخستي او یا هم په عدالتونو کې درخواستونه ورکړي چې لوج یا د دوی په وینا له غرونو د مرمرو د ایستلو چاري اغیزمن شوی دي. د دوی په خبره دی مسلې په سیمه کې بیروزګاری سیوا کړي او د غرونو ملکیت لرونکو ته د هغوی جایزه ګټه هم رسیږي. د مومندو د کمشنری چارواکي وایي هڅه کړې چې د سیمې لرونو د ایستلو چاري بندي نسي. دوی ذاتوي دا کاروبار د سیمې د سوداګرو او مزدورانو ترڅنګ حکومت ته هم ګټور دی او ځکه نو د درېدلې تاواني دي. نور تفصيل د شانواز ترګزي په ریپورت کې.
د مومندو د سنگ مرمر ملکیت لرونکو خلک وای په دغه غرونو د ځای خلکو خپل کې لنجر روان دي. دغه لانجې د کمشنرۍ انتظامی په دفترونو کې کلونه خوالي او هواري نشي. دوی وای که د دغه غرونو لانجې ختم شي نو بیا د دغه سیمې اوسیدونکو هیڅ یو تن به مزدورۍ له د محمدو نه بهر لاړ نشي. ملک ګل شاه صافی مشهد رډیو ته وای ځینې مسلې د غرونو ملکیت لرونکو جوړې کړې دي، خو ځینې مسلې بیا د سرکاري انتظامی لخوا هم جوړې شوې
چې د مدنیتو د بندیز سره او د تنازعاتو سره زمونږ خلک زی په کته خرونو کې په لاهور په پینډۍ په پیښور کې نینې خرڅوي، څوک د پړي مزدوري کوي، څوک نور قسمه مزدوري نه کوي. که روزګار به حال شي او په علاقه کې بیروزګاري ختمه شي نو خود به خود امن دی. امن خو امر دغه بیروزګاری ناراضي، امن خو امر دغه اوزګار خیلی ناراضي.
د مومندو په سپو تحصیل کې زیارت او خانقاه تر ټولو زیات ماربل لرونکي درنګونه لري. دغه ځای کې تر ټولو اعلی او قیمتي ماربل لکه زیارت وایټ او نور قسمه بیا د ملک دننه او ډیر پکې بهر هیوادونو ته هم وړلی شي. فضل ودود صافی هم د باوتی اوسیدونکي دی. د دوی ملکیت د غازی بابا په نوم درنګونو کې شته. خدای وایي دغه غر باندې د قبیلې لخوا د خلکو لانجو په وجه کار بند دی.
نو پدې کې د ټیکدارانو نه علاوه عام خلک چې کم دی هغه خپل مزدوریانې کولی شي، خپل کارونه کولی شي، دغلته اوټلې سازولی شي، دغلته نور روزګار کولی شي. نو که چرته دغه غر آزاد شي نو بیا به چې کم دی دا خلک په خپل کلي کور کې چې کم دی دغه روزګار کوي د ماربلو
په مومندو کې. د ساپو نه علاوه په بایزو کې سړه خوا، توره خوا یا راخیل او نورو سیمو کې هم درنګونه شته، او دغه سیمه کې د سټرابري گری وایټ، وایټ گری او نور رقم سنگ مرمر شته دی. په انبار کې د ګمبتی په غرونو کې هم سنگ مرمر شته، خو بیا هم د زیارت په نوم د غرونو سنگ مرمر تر ټولو زیات مشهور دي او اخستونکي زیات دي. ملک ګل شاه صافی مشهد رډیو ته زیاته کړه هغه وخت چې غرونو کې لانجې نه وي او کارونه پکې روان وو په زرګونو خلک به پکې په روزګار وو، خو نن وختونه د سیمې زیاتره ځوانان نورو ښارونو ته مزدورو پسې لاړ دي.
د قوم مشرانو او خیارانو متل دی خپل سر په خپله باندې نه خریږي. تنازعات خو زموږ د خلکو دي، کنه د قبایل د خلکو دي، هغه به چې راغون شي جرګې هم پکې کېږي، دغه هم پکې کېږي، خو چې انتظامیه کردار نه ادا کوي نو هغه هیڅکله نه برابرېږي.
د محمد کمشنری انتظامی د دغه غرور د ملکیتي لانجو د هوارولو لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن معنا د عدالت بهر د لانجو د هواری او د ډی آر سی معنا لانجی هوارون کې کمیټه جوړې کړي. د محمد د غرور زیاتره لانجی هم د دغه کمیټې سره د هواری لپاره اوریدل کیږي. دغه کمیټې هم مشران د سیمې د ځینو خلکو نه علاوه د کمشنری انتظامی په واک او یا دفتر کې اوریدل کیږي. د محمد د مرستیال ډیپټی کمشنر قیصر خان نمشاد رډیو پښتنه وکړه دغه لانجې که د ډېرې مودې راهسې د دوی سره اورېدل کېږي نو تر دې وخته هوارې شوې ولې نه دي؟
کوم چې ایشوز دي، کوم چې مطلب مکتوب مه ته راځي، کوم چې ریپورت کیږي، مطلب بجن ټایم موږ غیر پر د ریزولوشن د بار خپل 100% اپر ستو کا غو ای ډی آر کی پر ډی آر سی کیږي کنا غ زمونږ ای سی سیمان چې کوم دي وسن دا زمونږ دا منرل ماجستریټس دي نو هغه کې مطلب ټیک ټاک ډی سی صاحب دغه مطلب فالو اپ کیو او مطلب موږ پټه باندې هغه کې کوم خلک وایریشن کړی چې هغه مطلب واقع چې مجرمي نو هغه لږ سزاګانې یا جرمانی په غور کو.
قیصر خان زیات کړه انتظامی د غشن لنجې په درې برخو کې تقسیم کړي. یو دا چې ځینې هغه مقدمه چې عدالت کې دی هغه د دوی سره اختیار کې نه دي. دویم دا چې ځینې لنجې د ډی آر سی او ای ډی آر سره دي نو هغه خو دوی اوري. نو دا درېمه کوم رقم لنجې ده؟
د دین علاوه ناٹ انټرسټډ شون او مطلب تقریبا هغه مونږ ټوټلی 100 نه ایباو کیسز چې کوم دي د امومت منرل ډپارټمنټ مطلب په دې وجه مطلب چې دا ناٹ انټرسټډ خلک دي.
د سیمې ولس هم او د کمشنری انتظامی هم یو خبره وکړه چې ځینې خلک د تربورولې او د زړو دشمنو په بنیاد د غرونو د ملکیت په سر لانجې کوي. نو د هغوی هواره مشکله ضرور دی، خو انتظامی وایي ناممکنه نه ده او دوی د هوارولو کوششونه ځکه هم کوي چې که سنگ مرمر روان وي نو د قبیلو د خلکو نه علاوه حکومت ته هم ګټه ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
په پېښور کې مېشت افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس له بې اسناد افغانانو سره سره هغه کډوال هم تنګوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دوی څخه ځینې وایي د پرله پسې ځورونو له وجې تنګ سوي او فیصله یې کړې چې افغانستان ته ستانه سي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اسناد لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه ځورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بل خو د پېښور پولیس وایي چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسي لمخي د نومبر ل لومړی نیټه راځي د بیا اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته یا د ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د پیخبر په تجابات کچا بادیو کې مشت شپېته کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وای چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو لوجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپی وهی را باندې دی، ورځ یو د شپې را باندې وهی، وروره بس کورو ته نه وځي. په خپل دغه د کارت لرمه خو خوخه مې ده خیره چې دغه بزوم تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زوب خپل وطن ته خیر سره ولا نو چاپی او تکلیفونه دي ډیر کنه. کارت په وجود بمزو په تک باندې خوځو خو چې په عزت لاړ شو.
په پی خبر کې مېشت زنی نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالیا اچولی، ټول په کورو کې ناست دي، راوتی نه شي، بار څوک راوځي نیسي، پولیس ځي په ځي باندې بس ناکه بندیانې اچولي، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوځي، ډیپورټ سینټر ته یې واچي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یو لسم کې سبق یم. بس ما د ډاکټرۍ کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا ته هم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس ټایر دی پوه شي، بانه ورته غواړي، بس په یوې طریقې بوځي چې بس بوځي
مشال ریډیو تول افغان کډوال نسی او کوم افغان کډوالی ندی زورولی
چې چا سره کارت نشتا هغه خلک نیسو، دا چې هیڅ قسم له خبره نشتا. مزید دویمه پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو. که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نیوي کارت، مونږ یې راولو، هغه ته الیکشن منټه ګنټه دوه انتظار وکړو، ورساته ولا ټلیفون وکړو چې بای که د کارت وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼه تر وړه پیش کړي. کچېرې هغې سره نه وي روناړه په دا ګنټه دوه درې کې، نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی، هلته باقي د تپوسونه کوي، چا ته څه ویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرویو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ او ځیخه.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره میره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټه نه افغانستان ته د اوختو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نه وباسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر 26 نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوختو بې اسناده افغان کډوالو شمیره درې نیم لاکھ نه پورته شوی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې سبان د 4 لک رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناده یا نا رجسټر افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړی چې په دې ملک کې د بې اسناده افغان کډوالو شمیره باندې 1 لک دا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د مازیګر 6:00 سوي دي. خبرونه لنډیز تم پام راړم. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخیلو کې پر اف سي ځواک په پرني ځانمرګي برید کې 2 عام کسان وژل شوي او د 3 سرتیرو په ګډون 10 تنه ژوبل شوي دي. د خبره د پوځ د عامه اړیکو څانګې اس پی آر نن په یو بیان کې کړې ده. خو تر دې وړاندې د پاکستان استخباراتي او انزامي چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط پروند ویلو چې په هغه برید کې یو کس وژل شوی او یو وشتن نور ژوبل شوی دی. د دوی په وینا په ژوبلو کې دیارلس د اف سي ځواک غړي او اتعام کسانو د دې برید ذمواري حافظ ګلبادر وسله والیډلې منلې. د سوات پولیس وای چې د قانون یو سلسلور سلوشتمې د فی د خلاف ورزی په تورې د پاکستان تحریک انصاف درې دیرس پلویان نیولی دي. د ضلع پولیسو یو مشر باچا حضرت بیگا مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف هلته د قانون د یو سلسلور سلوشتمې د فی نافذ کېدو باوجود غونډه کړې ده. خو د تحریک انصاف چارواکي وایي غونډه یې په یو کور دننه کړې او غیر قانوني نه وه. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د بلوچستان د تربت شهر د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهرې شوي دي کوم چې تور پورې کوي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لادرکه کسان په جالي مقابله کې ووژلي دي. د دې پرلت په ملاتړ کې پرون په کراچۍ، لاهور، هب او کوټه کې سلګونه خلکو مظاهرې کړي دي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اورول سوی سزا پر ضد د روانو مقدمو اوریدنه د نومبر تر 9 ځنډولې ده. د نواز شریف لخوا د ایون فیلډ اپارټمنټونو او العزیز یمن په مقدمو کې هغه ته د اورول سوی لس او اوه کاله سزا خلاف درخواستونه ورکړل شوي. او د بهرنیو تګلارې لپاره د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل ویلي چې په غزه پټۍ کې د روان اوربند وغځول سي. دا څلور ورځنی اوربند د نومبر پر 23 سوی و او نن شپه پای ته رسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرازو. د پاتې ریپورټونو پر لور، د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن او سبا د هرات د امنیتي ډایلاګ یولسمه دوره پیلېږي. د افغانستان امنیت، هلته بشري مسایل، په تیره د ښځو حقونه او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې او د هغې اغیزې د غونډې د بحث مهم ټکي یاد شوي دي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د هرات د امنیتی ډیالوګ د یولسمې ناستې تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنیو امنیتي ګواښونو او تراژیدیو، جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې، بشري مرستو او اغیزو، د ګاونډیانو پر رول، اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتی ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي شاوخوا 1.5 کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال دې غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د 12 ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د 4 سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتي ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوي دي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د طالبانو د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصول خلاف بللې ده. هغه غزنی ته په خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع ژغیدلې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هیواده د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تفصیل د صفی الله ستانکزی په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه دا ښېګړه یې په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخو پاکستاني چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان به سي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډېر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګي چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه هم په خپل ځای باندې جاري وي. نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم ښه نه دی پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره. سراج الدین حقانی د بیان دې ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د افغانستان د خوست ولایت په ګډون په څوارلس ولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګزار ناروغي پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د دې ولایت د روغتیایي څانګې مسؤلین وایي په دې کمپاین کې به د خوست لکونو ماشومان د وایرس ضد واکسین سي. روغتیایي فعالان د دې کمپاین په پرانسته غونډه کې له خلکو وغوښتل چې خپل ټول له پنځو کلونو کم عمر لرونکي ماشومانو ته دې واکسین ورکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري. تفصیل یې نجیب الله الخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر له 28 سره سمون خوري، د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو څلور ورځې کمپاین پیلېږي.
گوزن عموما تر 15 کلونو کم عمر ماشومان غیزمنوی او درملنه ناشونی ده. ده یک شنبه پورز ده واکسینو کمپاین ده بهیر ده پیلوانده پسنده که ده واکسینیاسون ولایتی مسئول دکتر زاهد الله امیری مشاد رادیو تا داسی ویل.
من ده گوزن پزید ملی کمپاین چه ده با پو چو ولایتونو کیوی ده هاگ ماشومانو ده پورا چه عمر ده 15 کلانه نا تیتوی ده پولیو واکسین شروع کوو. ده کمپاین با سلور روزه دوام لری. پو ده کمپاین که من تقریبا تر درنی ملاکو هغه مشمان چې عمر دې 15 کلنه نه ټیټوي واکسینه وو.
د واکسینیشن ولایتي مسؤلین وایي په خو په دې ولایت کې تر ونیم زره پورې انکاری کسان ول چې نه غوښتل مشمان واکسین شي. خو د پرلپسې او مپوهاوی لکبله دا شمیر 15 زره کسانو ته راټیټ شوی دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه او مپوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوی د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر مشمان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي. ډاکټر گل محمدین محمدی منگل د گوزن د ناروغي پړوایي
گوزن یا پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو ټیټ وي هغوی تر حملې لاندې راولي او په همدغه ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کې ووایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایه یې مونږ کولای شو چې د دوه څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په آسانۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته کیدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرېنږدي.
دغه واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې ویده وړکی وي که بل دي تللی وي که هر چیرې وي خپل وړکي ته متوجه شي، هغه رضاکارونو ته یې وبوسي او دوه څوڅکي واکسین ورکړي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تېرو څو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګوزن ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونه ورده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن پیښې پکې رامنځته کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هواد سیاسي ګوندونو ته په لیږل یو خط کې له هغوی غوښتنه کړې چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقونو موضوع شامل کړي. د بشری حقوقو فعالان وایي سیاسي ګوندونه په هواد کې د جمهوریت او د ولس د بشری حقوقو خبرې کوي خو واک ته تر رسیدو وروسته دې موضوعاتو ته ډیره توجه نه کوي. دا چې د سیاسي ګوندونو غړي په دې اړه څه وایي مجید بابر پرې رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په 6مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رضا کراجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس پاڼه یې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مت کې بهرنو هیوادونو او متحدانو ته هم د ځواب ذمہ واري، نو باید دا موضوع د انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غک کوي چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومان د حقوقو موضوع شامل کړي. هم دې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کارکونکو د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسم مدیره حصي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي، نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپی لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورس په ورس سو انسانی حقوق کم تحریکونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبور وي چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش به دای چې زیات سے زیات د دې مطالبات سي دي د دې د منلو خواته ولاړ سي.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې وخت د رسیدو په صورت کې دی وار له مخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي، او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو چایلډ لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخه ونیسي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې له بده مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دی نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوق خبره چې موږ کوو، نو دغه حقوق آلریډي زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداري غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو دا بده مرغه که سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي، نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده هغه د 15 یا کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې 1000 په قومي کچه ټاکنې شوي چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمین اکبر خان لالا وایي چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د وروستو پاتې طبقو د حکومت لپاره خپل آواز نور قوی کړي.
ریاستی فیصله همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرل کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشري حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غک کول چې هغه د ماشومانو یا نور رستپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کی دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وپانه لمخه د محل په هغه هیواد کې یو سر شپږ یا سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجستر دي. یاد کمیشن د 2013 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا محل یوازې عوامي نیشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاری کړی چې پکې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوی. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندې ویل شوې.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې په ورځ د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته شوی چې سیاسي ګوندونو د فروری په میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو کې د خلکو رایې خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ورځنی استعمال شیان ورځ تر بلې ګرانیږي. خلک وایي دوی یو داسې حکومت ته غواړي چې اقتصاد ښه کړي او ګرانی کمه کړي. له مشال راډیو سره په خبرو کې خلکو پر نګران حکومت نیوکې کړي دي. د ژمنو باوجود د دوی په وینا روزګار نه دی زیات کړی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه د تیر کال پرتله هیواد کې د ګیس نرخونه خوشا 100% زیات شوي دي. دا ډول د بجلی او تیلو نرخونه هم زیات دي. د کم له وجې چې د ګرانۍ شرحه نومبر میاشت کې د 30% نه سیوا ریکارډ شوې ده. ولسوای 1300 کلونو راسي دوی صرف هم د ګرانۍ زیاتېدو خبرې اوري او کله داسې ونرېدل چې ګنې ارزانی راغلي او دوی ته حکومت کم اسانتیا ورکړې. دا 400 امجدلی بیلابیل توکو د لوړ نرخونو له وجې خپل د ژوند حال صدارنګ بیانوي.
په روډ باندې نه په بازار کې څوک مزدوري کولی شو، نه مزدوري داسې خاص ملاويږي او نه په مزدوري نن کار کیږي. چې د بيجه خو څوک سوچوم نشي کولی چې دا غي نن بل نشي داخلولي، د ګیس بل نشي داخلولي. اولاد کم ځای تور سره داسې غولي ډیر زیات ګران دي، داسې روزګار نشته دي، خو حالت داسې دي جون ګران دي، جون ګران دي.
سید الله چې د زنانو او ماشومانو د تیارو جامو په زرنو روزګار کوي وای چې دا د ودونو شپې ورځې دي. کله چې ارزانی و گزاره کېدله نو دیش پروزه کې په دوی خبرو ته هم روزګار ولی اوس هم داسې ناستی نو څوک سودا اخلي او نو څوک د سودا اخستو توان درلې شي.
مخکې بدو چې موږ سره به کوم دی زینو او کا کو سودا غشتا او چرای شي چې تا شن منټ پس یا نیم منټ پس او کا ویریټی درا روکی خو کی پکې چې موږ تر ریټو واګی دا کې کوم دی ډېر کم ریټ وای واپس لړ شي مو خپل ویریټی بس راو دو او واپس پور کو خو تقریبا بالکل نل او اس سب نشته بلکې یو زمون ګارمنټ نه ټول ټول باندې اثر پروته.
ماشي په هن وای کله چې پیداواری قیمت سیوا شي نو ښکاره خبره ده چې کارخانه دار او صنعتکار چې کوم توکي ګران جوړ کړي نو ارزان به سرن خرڅوي. بچهان پونتون کې د سکول اف اکنامکس څنګ مشر پروفیسور ډاکټر محمد سویل خان وایي
چې کله خلکو کاسټ اف پروډکشن سیوا شي ان دا سینس چې موږ ته وایي چې پېټرول پرایس سیوا شو، ډیزل پرایس سیوا شو، هغه سره تر ټرانسپورټیشن کرایې سیوا شي، ټرانسپورټیشن کرایې چې سیوا شي نو هغه شیزونه چې د مارکیټ ته رارسي نو موږ ته ګران راسی. هغه فردر موږ خلکو دا ګران ورکو بزنس مین ته سره بل لار نه. انرژي سایډ ته طرف هم سپلای سایډ پرابلم راځي. لکه پاکستان کې بجلی چې ګران شي نو دا اگین د خلکو چې کوم د کاسټ اف پروډکشن دی څه شي جوړوي دا هغه چې کوم خرچه دا غسی واشي چې غسی واشي نو مارکیټ ته غسی نه بیا په ګران قیمت باندې راسی او عام خلکو ته په ګران طریقه باندې ملایويږي.
دا چې حکومت سر درج لري نو مرکز کې د نگران حکومت ویان مرتضی سولنګي 13 میاشت د مرکزی کابینه غونډه ورسته خپل یو خبري کانفرنس کې دا خبره منلې چې ګرانی دا خوای آی ایم ایف سره کم لوزنامې شوې دي نو مجبور دي چې د ګیس تیلو او بجلی نرخونه سیوا کړي او هم د دې لوجه نور توکي هم ګران شي.
نگران حکومت کی توجه ملکی معیشت پر رہے گی. دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام دا ملک پا معیشت تے خو گورے چې کم گرانی دا معاشی بدحالی دا غربت تے دا یو حقیقت دی. مونږ د آی ایم ایف سره د یو ځنډ ښکار پروګرام ډیر په ګران روان کړی دی نو هغه کې مونږ آی ایم ایف سره ځینې لوزونه کړي نو مجبوری ده چې نرخونه سیوا کړو. خو مونږ حکومت خپلو کې دا پریکړه هم کړې چې کم از کم خپل اخراجات په نه زیاتو.
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ.
نموڑی دا ہم ویلی چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ دا معاشی بدحالی لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې چې پکې د خزانه وزارت، سوداګرۍ، توانائی، انور اړوند محکمو، ادارو او وزارتونو چارواکي شامل دي چې د ملک معیشت بحال کړي او ګرانه باندې قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد لري چې جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم تک شان په لګړی دو ټوړی دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمون هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
له پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو په پاکستان کې یو شمیر کاروباریان وایي چې د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا شکایت په خیبر پښتونخوا کې د ګبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې د دوی کاروبار څرنګه اغیزمن شوی په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ وروسته د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپۍ او هغه اوس 1500 روپۍ ته راکو شوی، خو بیا هم اغستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسرونو هغه په بی کی پینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګیا دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکي، رنګ چې کوم دی نور د پیسونه مغیریږي په پراپرټینو باندې مریږي، نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو. چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دی په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي، نه چې کوم دی ټریډر لګی دی، نه شاتخلی. نو دا یو غټه مسله ده. رنګ د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دی د پلوسی افغانستان ته لګل هغه با په تورخم باندې بتللو. د رنګ هغه شات په 1500 روپۍ بانی افغانستان منډی ته منګ رسول پشپک 100 روپۍ کالدار بانی افغان ګورنمنت پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټپ کا شات یو منشات چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پی راځي.
په پیښور جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپیته کلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمونږ د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بکړ سیزن بیا ورپسې د مالټې او د پلوچې سیزن بیا د هغې پسې بیا دویمه په شکالې پلوڅه ورته بیا هغې بیا ورپسې شوتلې تعریف سی بیا بیرې. نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کومه زرایی دی او د ملک د پاره چې کوم فایدمن چیز دی چې کدا زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې منګل راځي هغه بیر را ځکه زمنګ نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورت کیږي. زمنګ د بیرې شاد بهر ته ایکسپورت کیږي بالکل لکه دا زمنګ غمن شی او زمنګ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو. چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتونه هم به ترتیب رال شاتونه هم به طریقې وستلې شو او کسر وستلې شو نو هغه به طریقې په دې مارکیټ باندې خرڅ کړې شو یا خلکو کړي ویوړي چې شاتونه بلې خواته ویوړو نو ضرور موږ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینه ساتل.
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شر د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت د افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي.
او زما غو په پنځه سروې په لاسو باندې په پنځه سروې خرڅو خو څوک شته نه ګاډي نشته. د اکثر افغانان دي پنډۍ ګوسیږي دلته کاروبارونه راشي د ګاډي ودرې 10-15-20 کیلو والی لاړ شي. زمونږ پاکستاني اورور چې راځي هغه سره پاو شاته لی اغم کله چې ضرورت وي بیمار لیوړم اکثریت چې راشي افغانان چې راشي هغه فاده وی وړي. اوس خپل زما خرڅ کړی زما 10 کیلو بیره واغسه پنډۍ ما تاسو کوم د کوم ځای وزه افغانستان ما پنډۍ کې کاروبار کوم نو بل ورځ روانې ما اغم چې بل ورځ زین زب چل دی یعنی دا وجه نه خپل کاروبار ال دغه روان کړی شروع غي مارکیټ جوړیږي نغي سره دغه اکانومي نورم پکې پاکستان خو اکانومي خراب شو روانه ده نور هم.
دا شاتو کاروبار کوونکی وایي چې درې میاشتې وړاندې په 1,00,000 روپۍ یو منشات اغستو، خو بازار کې د اغستون کوش میره د نشت برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5,000 روپو ته راکوش شوی دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.